یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منیږي چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولې خو دا خبره چې ګوند دې ډلې دې پر ټول ښار ولکه ټینګه کړې وي ردوي
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي ځینې قسمتونو ته رارسېدلې دي ولې تازه دامي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي
پر کندوز ښار هم طالبانو تېر شپه بریدونو ته زور ورکړی چې د ښاریانو ترمنځ د دې ښار د سقوط او ویره بیا زیاته کړې ده
ډېره شدیده جګړه روانه او دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده خلک په کورونو کې بند پاتې دي وتلې له کوره نشي
ولې پر ښارونو طالبانو حملو ته زور ورکړی د چارو د کتونکو سره په دې اړه غږیږو دغه ورځ په افغانستان کې روانو جګړو پر سوداګریزو چارو هم ناوړه اغېز کړی د کونړ له سوداګرو به واورو
سوداګر ټول دکانونه بند شول مالونه خراب شول قرضونه رانه خلک ویوړل
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اوس تر صنعتي هیوادونو ایران په یوې تېرولونکې بیړۍ په حملې تورن کړی دی دغه راز د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هېروئ خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی
سلام په کندوز کې یو لس ملکی وګړي په جګړه کې وژل شوی افغان چارواکي د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی د وژنې ادعا کوي او د امریکا پاوز او اوستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پرې وی ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللای بشپړ خبرونه په کندوز کې د تیرې شپې په جګړه کې یو لستنه ملکی وګړي وژل شوی دي د کندوز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلی نن شنبه د زمری په شپه سم آزادۍ رادیو ته ویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لس مړي او اته دیرش ټپیان راوړل شوی دي چې تقریبا ټول ملکی وګړي دي
په زخمیانو کې دوه نفر نظامیان لرو نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زمونږ ملکیان دي د جنس په لحاظ باندې پرځ نارینه ماشومان لویان شون جنگي حالت ته او موږ ارقام هم نشو منظم کوله خو په مجموع کې ناته در زخمیان ملکیان او یو له سفر پوتی واقعیت
خغلی فضلی زیاته کړ چې د جګړو له تودېدو سره د حوزوي روختون او خصوصي سکتور روغتیاي پرسنل شپه ورځ کار کوي سپینې مړۍ طالبان او د افغانستان گاونډیان هڅوی چې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات لپاره هڅې چټک کړي د سپینې مړۍ ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې طالبان او د افغانستان گاونډیان باید خپل انرژي د افغانستان په سولې او ثبات مصرف کړي
که طالبان په نړیواله کچه مشروعیت غواړي دا اعمال دوی ته د مشروعیت نه ورکوي دوی باید دغه انرژي چې په پوځي کمپاین لګوي د سولې په بهیر ولګوي دا هغه څه دي چې افغانان بیړنۍ اړتیا ورته لري او وروسته د څو لسیزو جګړو دا حق لري همداراز دا د افغانستان د ګوندیانو په ډیره ګټه ده چې تر ډیره خپل انرژي د افغانستان په سوله او د سیمې په ثبات ولګوي
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونامه مشر د برالاینز پرون وویل چې په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو په حملو کې لزرو زیات ملکی وګړي وژل شوی دي د افغانستان دفاع وزارت د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی د وژلو ادعا کوي د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان پر ټویټر لیکلی دی چې عبدالخالق تیره شپه له څوارلسو نورو وسلوالو طالبانو سره په زرنج ښار کې د هوایی برید په ترڅ کې ووژل شو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د برتانیا حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووځي فرانس پرس خبری آژانس پرون جمعه د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی لندن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او پرون یې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیو دا لومړی ځل دی چې د وروستیو جګړو په ترڅ کې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي همداراز د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار هم تر سختو حملو لاندې دی لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا پاوز او د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د بریت مسؤول بللی. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګاوی داسې شواهد راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې بریت شوې ده او د شواهدو له مخې د الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. په دې بریت کې چې د جولای په 9 نیټه وشو د دې بیړۍ یو برتانیاوی ساتونکی او د بیړۍ رومانیایی چلونکی ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو یا G8 د بریت غندلی او غیر قانوني بللی. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې وویل ټول شواهد پر دې دلالت کوي چې دا حمله ایران کړې ده. تهران په دې بریت کې لاس لرل رد کړي دي. تمانده چې په متحده ایالاتونو کې نن د سترګس د موټر سایکل زغلولو د کلنی فستیوال زرګونه ګډونوال په جنوبی داکوتا ایالت کې دمو وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا باندې موارد په متحده ایالاتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید 19 ناروغۍ د احتمالي خبراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لږ تر لږه 1,00,000 موټر سایکل چلونکي به په دې لوی لس ورځني جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. روغتیایي متخصصان باور لري چې پروسه کل د دې جشن ګډونوال د کورونا وایرس د سرایت باعث شول چې په نتیجه کې خپلو کورونو ته د خلکو لستنېدو سره سم دا ویروس په ټول هیواد کې خپور شو. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سترګس د موټر سایکل غلاولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحده ایالاتونو کې د کورونا موارد 2 ځلې زیات شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منی چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولې، خو دا خبره چې دې ډلې د ګوندې پر ټول ښار ولکټینګ کړې وي ردوي. د راپورونو له مخې په شبرغان ښار کې د نن اوس مهال د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو نن سهار د ښار په بیلابیلو ځایونو بریدونه پیل کړل چې ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي ښار ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او ژر به د طالبانو بریدونه په شاوتن بول شي. د جګړې په اړه د تبلیغاتي کمپاین په ترڅ کې طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري وسلوالو د امنیت قومندانۍ ودانۍ نیولې ده. طالبانو پر شبرغان سربیره د غراز په شمال کې په فیض آباد او طالقان ښارونو هم بریدونه کړي چې د امنیتي چارواکو په وینا په شاتم بول شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر شبرغان ښار د طالبانو د بریدونو په دوام اوس جګړه د دې ښار تر کوڅو رسیدلې ده. سیمه کې سرچینې وایي طالبانو د دې ښار یو شمېر مهم ځایونه نیولي او پر ځینو نورو باندې سخته جګړه پیل کړې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او په کې لیدل کېږي چې د دې ډلې وسلوال په امنیه قومندانۍ کې ولاړ دي. طالبانو د دې سربیره د ولایت مقام، ښاروالۍ او ځینو نورو سیمو د نیولو ادعا هم کړې ده او وایي چې په ډېرو نورو سیمو کې پرمختګ کړی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تیره شپه پر شبرغان ښار د طالبانو برید پر شاتم بولې، خو نن سهار طالب وسوالو بیا پر دې ښار بریدونه پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. ځینې قسمتونو ته رارسېدلي دي، ولې تازه دمي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي او همدارنګه هلته درانه تلفات طالبان ته اوښتي دي. یعنې یوازې په 13 ساعتونو کې تر 100 زیات طالبان وژل شوي دي، زیاته جسدونه پاندې په سیمو کې او دا عملیات په شدت سره روان دي. هلته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مخالف مقاومت روان دي او هم عین وخت کې برتن سجام پر دی روان دي چې د مختګون لپاره عملیات وشي او تصفیه لپاره.
خو ښاغلی سانګزی وایي سیمه ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي او ژر به د اخر تصفیه شي. هغه اړه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې د شبرغان او نیمروز په ښارونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکړی، خو هغه واضح رد کړی چې ګنی دا دواړه ښارونه طالبانو نیولي دي. ښاغلی شینواری لیکلي په دواړو ښارونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او افغان ځواکونه سخت مقاومت کوي. له نیمروز وروسته شبرغان دویم ښار دی چې طالبان په یو شمېر مهمو ځایونو باندې ولکټینګ کوي. طالبانو له دې وړاندې هم په هرات، کندهار او د لښکرګاه په ښارونو باندې بریدونه کړي. په دې درې ښارونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، خو په کندهار کې وضعیت اوس یو څه ښه شوی دی. همدارنګه 215 قلی اردو قومانداني وایي چې د نیمروز ښار سربیره په لشکرګا او همدارول زنینو رسمو کې طالبان سخت ځپلې دي او د نیمروز لپاره د ډېډلې والی هم وژل دی. ملي دفاع وزارت همدارول وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 315 اتیا طالبان وژلي او تر خوا یې 211 نور ټپیان کړي دي. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه طالبان په ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو بیا د ملي دفاع وزارت د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر شبرغان خار سربیره تیر شپه وسلوالو طالبانو په فیض آباد او طالقان خار باندې هم بریدونه کړي، خو په دې دواړو ولایتونو کې چارواکي وایي چې د طالبانو دا بریدونه اشاته تم بول او د ډلې ته درنه مرشوب لاړولې ده. خو طالبانو بیا ویلي چې په فیض آباد خاري برید کړی دی او همدارنګه د دې خار په شمیر سیمو کې افغان ځواکونو ته مرشوب لاړولې ده. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
به هم د افغانستان په شمال کې تم کې ګوډه کندوز خار چې په تیر کې د لندې مودې لپاره د طالبانو په لاس دوه ځلې سقوط شوی او تیر شپه د سختو جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څلورو لورو پر خار بریدونه پیل کړي وو. د دې جګړې له امله پر کندوز خار برېښنا هم پرې شوې او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلورو استقامتونو پر کندوز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو او د سهار تر اتو بجو پورې د ښار اړوند چلمزار، خاکني، کوټېګر، سرکینو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سخت نښتې روانې وې او د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندوز ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار د کوټېګر د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنگ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه. دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلی له کوره نه شي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خرابه دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرک نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خود کندوز امنیتی چارواکی بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دم ګړی د ښار وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قومندانۍ وایاند انعام الدین رحمانی په دې اړه وویل
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتي او دفاعي قرار دره دښمن در
اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن ته مرکزوب لا وخت دی او د دښمن بریدونه پر شا وطن باول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیر شپه نه یوازې پر کندوز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټول شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خود تخار امنیتی چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد را سره په لاین کې دی. آزاد صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه کور ودان.
آزاد صاحب د نیمروز د مرکز زرنج له سقوط څخه بریخي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط ویره عملی بڼه خپلوي، ولې علت څه دی؟ آیا فکر کوئ چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د نورو مرکزونو د سقوط شاهد هم ووسو؟
لبه د مرغه وضعیت ډېر حساس دی. جګړه ډېره په شدت روانه ده، لیکن ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کیږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنی دوه میاشتې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو په وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتنۍ او شپږ میاشتنۍ طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کیږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دوی نشي کولای. موږ په هر ولایت کې په زرګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پېښ شوي دي، ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي دا پوښتنه ده. په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنو یا ویډیوګانې خپرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځینې وځي بې له جګړې. نو که چیرې وضعیت همدغسې روان وي او بې له کومه ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا یې کېږي درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده، هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي، نو بیا خو اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړه نور ولایتونه هم د دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړی. تېره شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغه غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداری ورکول شو چې که په زور غواړي واک ته ورسیږي نو نړیواله ټولنه به مو په رسمیت ونه پیژني. دا هغه څه و چې له دې مخکې هم دې ډلې ته ډیر ځلې خبرداری ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لاره خپله کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسني دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غوښتنه سوي دي چې که چیرې دوی د زور له واکې د زور لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنه پر رسمیت نه پیژني. خو هغه څه چې په کارو هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د امنیت شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا د امنیت شورا په لیست کې په تور لیست کې د موقت مودې لپاره د تور لیست څخه ایستل شوی او تاسو د مذاکرات وکي او د نړیوال سفرونه هم وکي او ویم کړل. اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه سولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته و د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یو تلیفون باندې چې د هند بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست د ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله او دا ناسته ترسره شوه. خو چیرې د دې لپاره لابي سي وای د 15 هیوادونو چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي، د دې سره بیلابیل یو مشکاس وای اسناد وړاندې سي وای د افغانستان وضعیت په جزئیات سره شریک سوی. ممکن ځینې بندیزونه لګیدلې او طالبان باندې ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وي یو یادونه سوی. اما زه فکر نه کوم هغه اعلانې چې په موږ پر اسوچ د دې به په کچېره واکو زورونی شي پر رسمیت وونه پیژندل شي. دا غواکونه مخکې سوی دی او ګټه نه راکړي.
کراشو د هدفي وژنو موضوع د مخکې طالبانو تر ډیر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تیر بیا هغه چې په هغه کې د مدني ټولنې فعالان یا خبريالان په نکشه خپل لاس لرل رد کړي. خو تیر شپه تیر ورځ د افغانستان د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداري ورکړي چې دا ډول وژنې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړ پوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي؟ هغه چې اوس د وسلوان طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنگرونو کې ولاړ دي.
یو برخه خدا ده کله چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دوی په نښه کوي، نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي، د هیوادونو رسنیو سره یا خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي هغه څوک چې اطلاعات ته رسوي هغه رسنیز ډګر دی هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده. هغه هیڅ ډول چارواکو کې هغه چارواکي چې د جګړې په اصولو کې تعریف شوي دي هغه نه دي. نو د واخان مینپال په چیر غوني خلک ټارګټ کول دا د دې کارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسیونونه ټول بشری کنوینسیونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي تر اوسه پورې خو تر دې وړاندې هم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نقص سوي دي وژل سوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسي نه خبره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل شي. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی مینپال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو په اړه کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
ډېره مننه د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوسم واورې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ملي دسترخوان پروګرام د پیل خبره کوي. د دې وزارت ویان فریدون اژندن ازادي راډیو ته وویل د ولسی تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې ملي دسترخوان پروګرام عملي چاري په کوټ او بټي کوټ ولسوالۍ کې 430 پیټه کورونې ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو په ویشلو سره په عملي ډول پیل شوی دی. د ښاغلي اژند په خبره د خوراکي او غیر خوراکي توکو نن د بټي کوټ ولسوالۍ د نصرت خیل شورا کې 300 مستحق کورونې او د کوټ ولسوالۍ شایسته خیل په شورا کې 155 کورونۍ ته وویشل شوې چې په یاد موادو کې 50 کیلو ګرام وړه، لس لیتر غوړي، یو درجن صابونه او لوبیا شامل و. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په کوټ ولسوالۍ کې به د 1 شوراګانو لاره نږدې 40,000 کورونۍ او بټي کوټ ولسوالۍ کې به د 1 شوراګانو لاره 28,000 کورونۍ ته د یو لړ مراحل وروسته به په نږدې راتلونکي کې د ملي دسترخوان پروګرام لاره نور خوراکي توکي هم وویشل شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو لګولو درې کانالونه د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د اوبو چارو د تنظیم ادارې او د USAID په مالی مرسته د اوبو مدیریت د ځمکې خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په مخه جوړ شوی دی. د ښاغلي خپلواک په خبره د زوړ ایبک کاریز او چوغي کانالونه چې 28.8 کیلومتره اوږدوالی لري 3,400 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبه او 2,200 کسان به ترې ګټه پورته کړي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرني اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 15 اتیا پوله، یو ایرو 93 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 109 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 492 افغاني.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلی راندې عمان او بوتن جدی په مرسر سټریټ اتل اوړون کې بيړي په حمله کې پلاس لرلو تورن کړه او د ایران د بي پيلوټ الوتکې د حمله شواهد هم څرګند کړل. دوی وايي متخصصانو ته د شواهد لمخې څرګنده شو چې حمله کوونکې بي پيلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې و. نور په دې رپورټ کې
د امریکا پوز او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهوره ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې وویل د هغې بي پيلوټ الوتکې په اړه معلومات راټول کړي او ارزولې چې پر مرسر سټریټ ته لوډونکي بيړي یې حمله کړې و او پترسکی د دې بیړۍ یو برټانیي ساتونکی او رومانی مانو او وشل شول. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی وای امریکایي متخصصان د شواهد پر اساس د نتیجې ته ورسیدل چې بي پيلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. له بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا بریټ پکله کوغند او هغه پر دې بیړۍ غیر قانوني بریټ وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا بریټ کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاسلار لو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو تیرنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړیدونکو بي پيلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالي زهرا ارشادی وویل ایران په دې بریټ کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې به سباتی رامنځته کوي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی یا سنت کاموی د بي پيلوټ الوتکې حمله د بيړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري شپږ فوټه سوری جوړ کړي او کابینې زیانمن کړي دي. د قومندانی همدارزوی د دوی پوزیانو له سمندره د بي پيلوټ الوتکې څو ټوټې راایستلې او د هغول چېرونو وروسته د نتیجې ته رسیدلې چې د بي پيلوټ الوتکه د ایران ده. د دغه موادو په اړه چېرنی د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامي کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوز په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي. په افغانستان کې روانو جګړو په سوداګریزو چارو هم ناوړه اغیز کړی. په کونړ کې سوداګر او عام هټیوال شکایت کوي چې جګړو یې سوداګری او کاروبار ډیر زیانمن کړی. نور په دې رپورت کې وورو.
په کونړ کې سوداګر په هیواد او په ځانګړي ډول په یاد ولایت کې د جګړو لزیاتوالی او د دوی د کاروبارونو لکمزورتیا شکایت کوي. دوی دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کونړ دوه ولسوالۍ ناړۍ او غازی آباد د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوتي او خلک د جګړو او نور امنیتي ګواښونو له امله کډې کولو ته اړ شوي دي. حاجي سید عظیم په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دکان لري. وایي تیر کال کرونا او روان کال جنگونو کاروبار زیانمن کړي.
سوداګر ټول دکانونه بند شلو، مالونه خراب شلو، قرضونه رانه خلکو ویړل. متاسفانه سکالې مصیبت جنگونه شو، د ولسوالۍ سقوط شو، خلک مهاجر شلو، چاته چې پیسې هغه غوی ویړلې، بیچارهګان تباه و برباد شو، لاړ دکانداري خراب شو، د خلکو کاروبار په صفر کې زر دی. باور وکړه کاروبار دومره خراب شوی دی چې موږ سبای راشو غنار تر بیګا پورې ناست وو. بس هغه دا خبره وګته مو هغه ته حالات ته خبر را رسیدل.
د هغه په خبره چې په لکونو افغاني پورونه یې په ولسوالۍ او لری پرتو سیمو کې هټیوالو او کلیوالو ته پاتې دي چې په وسنۍ او جګړیزو حالاتو کې ولسوالۍ ته تګ راتګ ستونزمن شوه دي. جګړو یوازې د اومده پلورونکو په کاروبار به د اغیز نه د کړي، بلکې واړه هټیوالې هم پوره زیانمن کړي دي. ذاکر الله په اسدآباد کې د سیمساری دکان لري. دکان کې په پرتا چوکۍ ناشته، هغه په دې فکرونو کې ډوب دی چې څنګه به د هټۍ کرایا او د برېښنا بیل پوره کوي.
خلک سره دونه روپۍ نشته چې ځان لپاره وړو واخلي. کاروبارونه ډیر خراب شوي دي. داسې وخت برانلی چې د یو واده د پاره به سامان 6000-5000 روپۍ واسته، هغه دې تر رسیدلې چې خلک 2000-3000 روپۍ سامان واخلي. ځان ته هغه شی نه اخلي چې ډیر مهم او ضرورت یو تای، چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي. مزوري دومره خراب شوی چې وست د دکانه کرایه چې د هغه نو باسي مونږ ته مصرف یې هغه په دې برابر سي کا. خو
جګړو زیاته کورنۍ او د هغوی ورزنی ژوند لړ رستونو سره مخ کړي. دلته سوداګر او غریب کار ټول یو شان شکایت کوي. له حکومت غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې کرونا او جګړو په ولس او سوداګرو بد اغیز کړی ده او دوی هڅه کوي چې غریب کارو او هټیوالو سره مرستي وکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږ د بانک جهانی په مرسته باندې د اسدآباد په ښار کې چې مونږ څلورم زره دوکانونه سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه به مونږ 2500 مختلف صنفونه چې په دې کې کراچي وانان شامل دي، په دې کې د موبایل کارتونه چې خرڅې دام کې شامل دي، په دې کې هغه غریبه طبقه هم شامل ده چې د سړک په سر باندې سبزي خرڅوي. د دوی سره مونږ د بانک جهانی په مرسته
په کونړ کې په داسې حال کې سوداګر او عام خلک د جګړو د زیاتوالي او د کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. طالبانو د نږدې 200 ولسوالیو په ګډون څو بندرونه هم نیولي دي چې د خلکو په خبره هم دې جګړو په هیواد کې سوداګري زیانمنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم سرور راهل من صدر حالات کې دي. دلته اوس دنګ د بازار مده کې دي. خلک نه چیږي څوک یې اترو نه کوي.
السلام علیکم زما سلامونه دي ازادي رادیو ټول کارکونکو او ورېدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو دنګ واري دي. ورور دلته موږ ډېر کو بد وخت کیو. د قانون ډېر مسلمانان شهیدان پراته دي. پوڅه دوه څوک د خدای او د قران لمې دروي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه ما خبرې تر لړ مقامو پر ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د ناری مو د کندهار څخه صفا چارواکو دا راو دی چې ورور بالا دا ولس مدل بدل کوي. دا دی وسم سره دار بدل راځي. انواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یو کواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خوران د غسرن مرته په بازار کې نه شي.
ستاسو پیغام ستا
تاسی نظر.
د څو اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې ام پری هیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونه ز خبرونه مهيره وي خو د ازادي رادیو د نن ورځې د دوه بجو په خبرونه کې چې د ترشن اسمان لاندې